قدر من اوریدونکو د افغانستان پخوانی ډیپلومات سیاسي څېړونکی کارپو او د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا د سولې د کمیسیون مرستیال ښاغلی امیر محمد ګران همدا اوس ما سره د ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه د نظر وپوښتم. جناب ګران صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیک هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زما بلنه مو د مرکې دپاره ومنله.
مننه آشنا صاحب، له هر څه نه اول تاسو ته او د تاسو د راډیو ټولو تخنیکي کارکوونکو ته او همدلی په استرالیا نیوزیلند کې او هر څوک چې زموږ او تاسو خبرې اوري خپل سلامونه او نیکې هیلې ورته وړاندې کوم.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب ګران صاحب، په داسې حال کې چې په قطر کې د حکومت او طالبانو خبرې په ټپه ولاړې دي، اوس د امریکا د بهرنۍ چارو نوی وزیر د سنا بهرنی اړیکو کمیټې ته د خبرو پر مهال ویل دي چې پر طالبانو ډیر باور نه دی پکار، چې ګواکې دغه ډله دي د کاد القاعدې او داعش له خطره وسات. همدارنګې ویلي چې امریکا دې ته تیاره ده چې یو اوږده جګړه ختم کړي، اما په افغانستان کې به شته لاسته راوړنې وساتل سي. ستاسو د نظره د امریکا نوی حکومت او د بایدن نوې اداره به څه ډول یو سیاست د افغانستان په اړه او په خاص ډول د قطر د مذاکراتو په اړه ولري؟
مننه آشنا صاحب، زما نظر دا دی چې رښتیا هم لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، په امریکا کې نوې اداره سي په راس کې جو بایدن ده. هغوی د افغانستان په اړوند باندې د هغوی د خارجه چارو وزیر سي هغه انتوني بلینکن ده، او همدارنګه د ملي امنیت مشاور هغه نوم یې ده جک سلوان، هغه هم د افغانستان په اړوند باندې څرګندونې کړې دي. او هغه داسې دي چې هغوی ویلي دي چې موږ له اول څخه تر اوسه پورې د دوهې په هوکړه لیک باندې انتقاد درلود، او حتی د سنا دغه کمیټې ته چې تاسو هم ورته اشاره وکوله داسې وویلي چې د دغه هوکړه لیک ځینې پټ زمایم دي یا ځینې سیکرټ اما دې دې سلیغوی څخه حتی زه هم نه یم خبر. نو دا وویلې همدغه انتوني بلینکن چې هغه دا د دوهې یا د قطر موافقه لیک چې د امریکا د طالبانو همدارنګه د راول پنډی د ستر درستیز د قرارګاه په منځ کې سوی دی، دغه به موږ له سره وارزو، یو کره کتنه به پې وکوو او وبه ګورو چې آیا د دغه هوکړه لیک مطابق طالبانو هغه څه سي په دغه هوکړه لیک کې دي چې هغه مثلا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمول دي، همدارنګه په افغانستان کې لا یا په سیمه کې له هغه ترهګرو ډلو سره سي هغه القاعده ده، هغه داعش ده، هغه لشکري طیبه و، هغه جیش محمد ده، او له نورو داسې ترهګرو ډلو سره طالبانو خپلې اړیکې پرې کړې دي او که یې زیاتې کړې دي. نو که دغو ته وکتل سي له نویستم د فبروري څخه بیا تر دغه نن ورځې پورې تاسو ته معلومه دی چې طالبانو خشونت کم کړی نه دی بلکې زیات کړی دی. هغه دی پرون هم په غزنی کې د افغانستان یو پخوانی ډګروال سي هغه متقاعد و عبدالرزاق اندړ په نامه باندې هغه د دوی لخوا په قتل باندې ورسېدو، هغه د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا په رڼا کې سیاست کولو. همدارنګه هره ورځ افغانان تلفات لري، تلفات ورکوي. نو طالبانو په همدغه موده کې سي هغه له نویستم د فبروري څخه بیا تر نن ورځې پورې خشونت یې کم کړی نه دی، تاوتریخوالی یې کم کړی نه دی. همدوی کوشش کوي چې د جګړې له لارې د مذاکراتو د میز په سر باندې امتیازات واخلي، یا همدغسې یو دکتوراین په مخ کې بیایي چې هغه د راولپنډۍ د پوځي قرارګاه دکتوراین دي چې په افغانستان کې د جګړې له لارې قدرت ترلاسه کړي او بیرته د اسلامي نظام یا د اسلامی امارت لپاره دوی هڅې کوي. له بلې خوا داسې شواهد هم موجود دي چې طالبانو له القاعده سره همداسې له جیش محمد سره او نورو ترهګرو ډلو سره هم ارتباطات نه دي قطع کړي او ارتباطات یې ساتلي دي. له بلې خوا دا دی چې تاسو ولیدل چې په دوحه کې هغه وخت چې بین الافغاني مذاکرات د افغانستان د حکومتي پلاوي او د طالبانو د تحریک په منځ کې شروع شول، دغه درې څلور میاشتې دوام وکړ او چې په یوه اجنډا باندې نه سره جوړېدل. همدا اوس د مذاکراتو دوم پړاو چې شروع شوی دی نه لس ورځې ووتلې چې دوی تر اوسه نه دي سره لیدلي. نو زما په نظر چې په خپله امریکا جو بایدن، انتونی بلینکن، همدارنګه د امنیت مشاور سی هغه جیک سلیوان ده، هغوی په دغه باندې انتقاد لري او هغه له سره ارزیابي کوي او وبه ګورو چې هغوی یې څه قسم ارزیابي کوي. همدارنګه د دغه تصمیم څخه یا د دغه دریځ څخه چې د امریکا نوې ادارې نیولی دی، د افغانستان حکومت د ډاکټر صاحب اشرف غنی په مشرۍ باندې له دغه څخه ملاتړ وکاو، دا یوازې د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وله یا د هغوی انتقاد نه ولو، بلکې د افغانستان د ټولو روڼاندو همدارنګه د سیاسي ګوندونو او هغه څوک چې د افغانستان ملي محوره سیاست په مخ کې بیایي د هغوی دغه اندېښنې ولې. اول خو دا دی چې په 2001 کال کې هغه وخت چې امریکا راغله افغانستان کې د B-25 تیارو په ذریعه باندې بمونه واچول او دلته مداخلې وکولې، او په هغه وخت کې همدغه طالبان ترهګري ډلې اعلان کړې او بیا ورک شول. وروسته له هغه په 2003 او په 2005 کې هغه وخت چې جنرال پرویز مشرف د پاکستان دیکتاتور چې هغه په هغه وخت کې د هغه ملک حاکم ولو، په 2005 کال کې سپینې ماڼۍ ته سفر وکاو او په کمپ ډیوید کې له جورج دبلیو بوش سره وکتل. وروسته له دې څخه چې له کمپ ډیوید څخه راووتل په پاکستان کې دغسې په پاکستان افغانستان کې دغسې حرکتونه شروع کړل چې طالبان بیرته ری اورګنایز شول او بیرته یې په خپلو حملو باندې شروع وکوله. نو دا هغسې مرموزی سناریوګانې دي چې د افغانستان په حقله باندې د سیمې په حقله باندې متاسفانه د اجرا په حال کې دي. موږ د دغه څخه هرکلی کوو چې په خپله د امریکا نوې اداره د جو بایدن په مشرۍ باندې چې هغه ورته انتونی بلینکن، حتی د پاکستان د امریکا د دفاع وزیر، نوی دفاع وزیر یې چې دا متقاعد جنرال لایت آستن، هغه هم دغه ته اشاره کړې ده. ولې د هغوی په خبرو کې چې ما ولوستل او ما د هند او پاکستان رسنۍ مطالعه کړې دي، هغه د پاکستان هم صفت کړی دی او دا یې ویلي دي چې موږ به د پاکستان سره خپلو اړیکو ته ادامه ورکړو، خصوصا د پاکستان له پوځ سره. لاید آستون هغه څوک دی چې هغه په دغه سیمه کې د سینټ کوم قومندان و. سینټ کوم یعنی سنترال کماند. دا پخوا چې هغه وخت چې زه په اسلام آباد کې په 1989 کلونو کې د افغانستان په سفارت کې نظامي اتشه وم، دغه ته RDFU یا Rapid Deployment Forces، نو دغه هغه چټک ځواکونه ول چې هغه په دیګو گارسیا کې په دغو کې میشت ول او دوی به په دغه سیمه کې چټک عملیات کول. بیا یې دغه نوم بدل کړو په نوم د سنترال کمانډ باندې. په خپله دغه لایټ آستن د دغه سنترال کمانډ قومندان تیر شوی دی او له دغې سیمې څخه بلد دی. ولې د ده دا خبره چې دی پاکستان باندې بیا هم دومره باور کوي او وایي چې موږ به له پاکستان سره خپلې اړیکې نږدې وساتو یا به مثلا د پاکستان په پوځ باندې موږ ډېر باور لرو، دا د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ یوه خبره ده. په هر حال موږ د دې طرفدار یو چې په خپله د جو بایدن اداره لکه څرنګه چې دوی ورته اشاره کړې ده، د دوحې هوکړه لیک چې هغه د امریکا او د طالبانو په منځ کې سوی دی او هغه بالکل د انتقاد وړ و، ځکه طالبان یوه ترهګره ډله وله چې دوی په خپله ترهګره ډله اعلان کړې وله او دوی بیا وروسته له دغه هوکړه لیک څخه اسمان ته وخیزوله او دوی وس دغه خپل دغه برای او فتح مبین بولی. نو دغه کبیر ته لسره وارزوی او طالبان هم د افغانستان په تشکیلاتو کې راګټ سی او شامل سی او له بلې خوا له جنګ جګړو څخه لاس واخلي، دا به ډیره ښه خبره وي.
ډیره زیاته مننه. تاسو پاکستان ته اشاره وکړله، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هم تیره ورځو کې د جو بایدن د ادارې څخه غوښتي دي چې مذاکرات د طالبانو سره باید په دغه شکل ولاړ سي چې دا اوس روان دي، او هغوی ته یو سلسله سپارښتنې کړي دي. د پاکستان هدف څه دی په دغه کې؟ آیا دا د هیواد په امورو کې مستقیم مداخله نه ده؟
دقیقه دی آشنا صاحب، بالکل. د پاکستان وس اندیشنه لري، اندیشنه یې دغه داسې، اول خو د انتونی بلینکن او د جیک سلوان له دغه اعلان څخه یا له دغه دریځ څخه د افغانستان حکومت پشتیبانی وکوله او دې ته شراغلاست وایو. ولی په پاکستان کې دغه سیاسي حلقې او پوځي استبلیشمنت دوی بیا په اندیشنه کې دي او دوی سره دغه سوال دی. او له بلې خوا لکه څرنګه چې ما مخکې اشاره وکوله، په خپله همدغه هوکړه لیک دا ما وویل چې د امریکا او د طالب او د راولپنډۍ د ستر دریستیز د قرارګاه یا جی ایچ کیو په منځ کې سوی دی، په دې معنا باندې چې دغه ټول هغه څه چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت دکتورین ول د هغه پرینا کې دغسې مذاکرات په مخ کې تللي دي او دغه هوکړه لیک رامنځته شوی دی. په دغه کې خو پاکستان ډیره ګټه وکوله، نو له ځکه هم دی چې پاکستان د هغه څخه ملاتړ کاوه، پشتیبانی یې کوله، او دا سل په سلو کې لکه د ژنیو توافقات چې په 1980 لسیزه کې وسول هغه د دوی په ګټه ول، دغه هم د دوی په ګټه دي. د شاه محمود قریشي خبرې چې لکه څرنګه چې تاسو ورته اشاره وکوله، هغه وویل چې باید د بایدن اداره د دوحې مذاکراتو ته وفاداره پاتې سي او دا باید په مخ باندې ولاړ سي. د دوی مقصد په دې کې دا دی چې په خپله د دوحې توافقات د دوی په ګټه دي، او ضمناً د دغه توافقاتو په نتیجه کې به هغه مواد چې 3.5 صفحې لیکل شوي دي او د دې په منځ کې نور پټ زمایم هم شته، او دا پټ زمایم یې له دغه اصلي توافق نامې څخه درانه دي، نو دغه په دې معنا دي چې دوی په دې کې ډېره ګټه ویني. او داسې اوازې هم څه دی چې که چېرته بین الافغاني توافقات هم په مخ ولاړ شي او د دوی د اجندا سره سم تطبیق شي، نو دا دی چې دلته به امریکایان په د مای په میاشت کې له افغانستان څخه ووځي او بیا داسې یو انارشي و ګډوډي به رامنځته کیږي، او د افغانانو سرنوشت یا برخلیک به یو ځل بیا د پنجاب یا د پاکستان پوځي ملکی حاکم استبلیشمنت ته سپارل کیږي. دغه هغه چې پټ اسناد دی چې په خپله د پاکستان له پوځ سره او له طالبانو سره مطرح شوي دي. چنانچه تاسو خبر یاستی چې په خپله ډونالډ ټرمپ چې هغه د امریکا پخوانی جمهور رئیس و، هغه دې ته اشاره کړې وله، هغه ویلي ولې چې طالبان ډېر زړور خلک دي او طالبان ډېر هوښیار خلک دي، او د بلاک واټر اجرایوي مدیر اریک پرنس هم په ماسکو کې دا خبره کړې وه چې نور په افغانستان کې د امریکایي پوځونو یا د بلاک واټر د غړیو ضرورت نشته دی، او کیدای شي دغه وظایف طالبان په مخ کې بوزي. نو دا هغه څه دي چې دا د افغانانو یا د افغانانو د ملي سرنوشت یا سر په ګټه باندې نه وله، دا مطلق د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او د حاکم اشرافیت په ګټه باندې وله. له ځکه شاه محمود قریشي دا خبرې کوي، او له بلې خوا دا یې هم ویلي دي چې په خپله که چېرته هند په پاکستان باندې سرجیکل سټرایک کوي، یعنی په پاکستان باندې حمله کوي لکه څرنګه چې په 1920 کال په مارچ په میاشت کې وکوله، دا به وایي موږ به بیا د افغانستان له خبرو سره همکاري ونه کوو. یوه خبره د یادولو وړ ده، آشنا صاحب، هغه دا ده چې د نړیوالو اړیکو یا د بین المللي مناسباتو رڼا کې هر هیواد ځان ته سری لیکې لري یا سری کرښې لري، او هغه دا دی چې باید د هیوادونو ملي اقتدار ته یا اقتدار ته باید احترام وشي. د افغانستان ملي اقتدار د پاکستان لخوا او د سیمې د ځینو نورو هیوادو او د هغوی د استخباراتي کړیو لخوا سخت تر ګزار لاندې دی. دا له څلورو لسیزو په زیاته موده کې دا کار کیږي. د مثال په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د تنظیمونو جوړښت ولو، په پاکستان کې تنظیمونه همدا اوس هم دفترونه لري، کاروبار لري، ترانسپورتي شبکې لري. همدارنګه طالبان په کوټه کې، د بلوچستان په کردی جنگل کې، په میرانشاه کې، په پېښور کې، په کراچۍ کې شوراګانې لري، دفترونه لري. صدا بالکل له نړیوالو میثاقونو څخه خلاف یو کار دی، او پاکستان د افغانستان دغه ملي اقتدار نقص کوي. نو همدا خبره ده چې باید نړیوال او نړیوال ائتلاف چې په راس کې امریکا ده، باید د افغانستان د ملي اقتدار لپاره، د دغه د اعادې لپاره باید کوشش وکړي چې هغه نقص وي دی د پاکستان لخوا. نو زما نظر دا دی چې د شاه محمود قریشي اندېښنې او د پاکستان د پوځ اندېښنې په همدغه چوکاټ کې دي. او له بلې خوا دا دی چې په پاکستان کې اقتصادي وضع سخته ژوره دی، هلته نرخونه ډیر جګ دي، او خلک د حکومت په ضد باندې راپورته شوي دي. د مثال په توګه د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ خوځښت دی چې په هغه کې یوولس ګوندونه، مذهبي او سیاسي ګوندونه سره راټول شوي دي، او له عمران خان څخه غواړي چې دوی باید قدرت پریږدي، ځکه دی د پوځ یا د پاکستان د نظامیانو یو پوپیته، یو لاسپوڅی دی. او له بلې خوا دا دی چې په خپله په بلوچستان کې وضع ډیره خرابه ده، امنیتي وضع. د بلوڅ قهرمان خلک د پاکستان د استبلیشمنت په ضد باندې جنګیږي، هغوی د خپلو ازادۍ لپاره مبارزې کوي. پښتانه هم راپورته شوي دي د پی ټی ایم نوزد ته، هغه د خپلو حقه حقوقو او د طبیعي حقوقو لپاره مبارزې کوي. نو دا هغه څه دي چې په پاکستان کې وضع ډیره کړکیچنه ده. پاکستان له سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره ښه مناسبات درلودل، دا مناسبات اوس ساړه شوي دي. هغه څو میلیارده ډالر به چې پاکستان ته ورکول، هغه اوس نه ورکوي. زما د معلوماتو له مخې آشنا صاحب، دا نوې خبره ده، پاکستان له چین څخه د شپږ میلیارده ډالرو کومک غوښتنه وکړه دا دوه هفتې په مخ کې. بیا چین ورته وویل چې موږ ته به نو څه ګارنټي راکوي. په دې خبره بیا وروسته چین پښیمانه شو، بیا یې دا خبره بدله کړله، او بیا یې ورته وویل چې ښه صحیح ده، که چېرته داسې کیږي نو دا به تاسې څرنګه مصرفوئ، ایدا چې دا پیسې په هغو پروژو کې مصرف کوي چې هغه موږ سرمایه ګذاري کوو. نو د چین مقصد هم په دې کې دا ولو چې که چېرته دوی ته دغه پیسې هم ورکوي، دا به د چین په پروژو کې یا په هغه پروژو کې چې چینایانو سرمایه ګذاري کړي دي په هغو کې به مصرف کیږي، او بیرته به چین ته ځي. د پاکستان وضع خرابه ده، نو له ځکه هم تلاش کوي چې باید دغسې یو حل رامنځته شي. او دغه څه چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو په منځ کې هوکړه لیک ولو، دا ډېر د دوی په ګټه ولو، له ځکه د دغه د تطبیق لپاره دوی کوشش کوي.
همدارنګه په عین حال کې د طالبانو یو پلاوی د ملا برادر پر مشرۍ ایران ته تللی دی، ستاسو نظر دغه هدف څه دی چې دوی یا د امریکا په مقابل کې غواړي د ایران حمایت ترلاسه کړي، او یا نورې موخې لري؟ ستاسو نظر.
ما هم د رسنیو له لارې دا خبر تعقیب کو، آشنا صاحب، د ملا برادر په مشرۍ باندې د طالبانو پلاوی تهران ته تللی دی. ولې خبره دا ده چې موږ په ایران باندې هم با باور نشو کولای. وګوره د ایران د خارجه چارو د وزیر یوه میاشت په مخکې خبرې چې هغه د طلوع له تلویزیون سره وکولې هغه ډېرې خطرناکې ولې، او هغه یو د خطر یو سیګنال و افغانانو ته. د مثال په ډول هغه وویلې چې که چېرته افغانستان وغواړي چې په امنیتي چوکاټ کې ایران ورسره کومک وکوي، نو موږ به وکولای شو چې د فاتمیون بریګیډ ته ووایو چې له افغانانو سره په دغه حصه کې کومک وکوي. فاتمیون بریګیډ هغه څه وو چې هغه د دوی لاسپوچي ول یا د سپاهي پاسداران یو شاخلو، او هغه یې په هغو کې جنګول، په سوریه کې جنګول، حتی په یمن کې جنګول. همدا اوس هم داسې راپورونه موجود دي چې د 2000 په شاوخوا کې په سوریه کې موجود دي. او له بلې خوا دا چې د دغه سره سم بیا د حزب وحدت اسلامي چې هغه یو وار لار ده، یو جګړه مار دی، هغه محمد محقق، هغه اشرف غنی د خپل امنیتي مشاور په حق له باندې مقرری، دا خبرې د اندېښنې وړ دي. او له بلې خوا دا دی چې دلته استخباراتي لوبې روانې دي، او دغه استخباراتي لوبې متاسفانه په افغانستان کې د نیابتي جګړو سبب ګرځېدلې دي. نو دا دی چې په خپله طالبانو له هغو سره هم اړیکې پیدا کړې دي، له ایران سره، له چین سره هم پیدا کړي دي، له روسیې سره هم پیدا کړي دي، اوس داسې اوازې دي چې له هند سره هم اړیکې لري. په دغه کې زما په نظر دا دی چې په دې کې به هم د پاکستان د پوځي استبلیشمنت نظر موجود وي. او له بلې خوا دا دی چې په خپله دا معلومه دی چې د امریکا او د ایران مناسبات هغه د برجام د توافق له مخې خراب شوي وو د ټرمپ په وخت کې. نو هغوی په دې باندې پوهیږي چې د ایرانیانو نظر ځان ته معلوم کی او خپل مناسبات ورسره ټینګ کی.
مننه. په افغانستان کې د سولې په اړه د برمیشتو افغانان د پیوستون شورا تیر یکشنبه کنفرانس په دې نامه چې بېل ځنډه سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده جوړ کړی وو. تاسو دغه کنفرانس اهمیت ته او دارنګه پریکړې بیانی چې دلته ورکول سولې څنګه څېړي، چې دا د افغانستان د سولې پر پروسه څومره مثبت اغېزې لري دا ډول کنفرانس؟
اشنا صاحب، اول خو له تاسو څخه مننه کوو چې داسې یو نړیوال کانفرانس ورته ووایو، یا بین البراعظمي کانفرانس ورته ووایو. د افغانستان د بحران په هکله مو رابللی وو، او وګورئ په دغه کانفرانس کې چې زه هم پکې موجود وم، په دغه کې له امریکا چا، له استرالیا چا، له آسیا چا، او له اروپا څخه، یعنې له څلورو براعظمو څخه د افغانانو استازي او سیاسینو پکې ګډون کړی ولو، او د افغانستان د سولې او جګړې په اړوند یې ډېرې مثبتې خبرې وکړې، ډېر مثبت تحلیلونه یې وکول. او له ټولو نه مهمه دا وله چې په دغه کانفرانس کې بیا د طالبانو پخوانی سفیر عبدالسلام ضعیف، همدارنګه له کابل څخه د حکومتي پلاوی چې هغه نذیر احمد احمدزی و، او همدارنګه د ښځو په استازیتوب شینکۍ کړوخیل، او دغسې نورو پکې ګډون کړی و. د هغوی بیانیې چې ما واورېدلې د سولې په اړوند باندې دا ډېرې ښې بیانیې ولې، او زما په نظر چې دغه هلې ځلې چې په بهر کې د افغانانو لخوا یا د افغان دایاسپورا په وسیله باندې کیږي، چې د هغوی نوښت په دې کې هېڅ شک نشته له تاسو سره دی، دا د قدر وړ دی. خبره دا ده چې د افغانستان بحران باید د افغانستان په حق له باندې هغه داخلي او خارجي فکتورونو ته اشاره وسی چې هغه د افغانستان د قضایا او د افغانستان د بحران په حل کې ممید ثابت کېدای شي، یعنی داخلي او خارجي بودونه باید په ژوره او دقیقه توګه باندې وڅېړل سي چې دا په دغو تحلیلونو کې چې چا خبرې وکولې دې ته اشاره وسوله. دا ډېر ښه اقدام ولو او زما په نظر سي دغسې کانفرانسونه په بهر کې او په داخل کې ادامه پیدا کړي، او همدارنګه باید د حکومت له پلاوي سره همدارنګه د طالبانو له هیئت سره باید خبرې اترې وشي او افغانان په خپل منځ کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. دلته اوس یو مشکل دا دی آشنا صاحب چې په داخل د افغانستان کې هغه د دغه د خبرو اترو سلسله شروع شوې ده، ولې دا څو ځله شروع شوې ده بیا بېرته ماته شوې ده، او هغه څوک چې د دغه اجماع لپاره هم تلاشونه کوي یا کوشش کوي هغوی هغه څوک دي چې د افغانستان په بحران کې یا د افغانستان د سولې او جګړې په مشکلاتو کې یا په معضله کې دوی دخیل دي. د مثال په توګه همدغه څوک چې اشرف غني ورسره خبرې کوي لکه سیاف دی، کرزی دی، یا مثلا عبدالله و قانونی دغو دی یا محقق دغو دی، دا پخپله د افغانستان د جګړو یو اړخ ولو، او دا هغه څوک دي چې هغوی په همدغه څو لسیزو کې په افغانستان کې قتل و قتال کړی دی، دغسې په جګړو کې برخه درلودله، او همدارنګه په خارجي استخباراتي کړیو پورې دوی تړلي عناصر دي یا خلق دي، او دوی هغه بیلډینګونه چې جوړ کړي دي، هغه پلازاګانې چې جوړې کړي دي، او هغه ثروتونه یې چې په خارجي بانکونو کې ذخیره کړي دي، زه فکر کوم دوی ډېر د دغو لپاره کوشش کوي چې په دولت باندې فشار راوړي، او یا مثلا د طالبانو له پلاوي سره دوی ملاقاتونه وکړي. زه په دې نظر یم چې باید دغه سلسله پراخه شي، او هغه څوک چې هغوی امتحان ورکړی دی باید په افغانستان کې د دغو مذاکراتو او د دغو ملي اجماع یوه برخه وګرځي، چې هغه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند پخوانی حاکمیت دی، هغه کې مثلا نور هغسې عناصر دي چې هغه د افغانستان ملي محوره مسایلو باندې فکر کوي او اجنډا ولري. نو دغه د افغانانو د بهر میشتو افغانانو د پیوستون شورا چې دغه ابتکار یا دغه نوښت یې کړی دی چې دوی د افغانستان د معضلې د حل په اړوند باندې په قطر کې له دواړو پلاوو سره تماسونه نیسي، له ملګرو ملتو سره تماسونه نیسي، دغسې له امریکا سره، له نورو اروپایي اتحادي او د استرالیا له حکومت سره، او له نورو نړیوالو قانوني او پارلماني بنسټونو سره چې دوی اړیکې ټینګوي یا نیسي د افغانستان د بحران د حل په خاطر باندې. دا ډېر ښه اقدام ده او دا باید پراخ سي، او دغسې کانفرانسونه باید دوام پیدا کړي. هغه نه تنها دا چې د آنلاین له لارې کېدای شي، دغه په حضوري توګه باندې هم په ځینو هیوادو کې داسې کانفرانسونه که چېرته سازمان ورکړی شي دا به ډېره ښه خبره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو په دغه کانفرانس کې بیانیې دپاره ممدګي درلودله، که په دغه اړه خبرې وکړئ چې تاسو په کومو مسایلو غوښتله چې خبرې وکړئ او کومو مسایلو ته ستاسو زیاته اشاره وه؟
آشنا صاحب، ما هم دې ته تیاری نیولې وه، دا هغه څه ولو چې د دغه بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا رهبرۍ داسې پتیلې وه چې په دغه کې به زه هم یوه بیانیه ورکوم یا به خبرې کوم. ما که ووایم چې همدا اوس مې مخې ته پرته ده دغه بیانیه، شل پنځه ویشت صفې یو بیانیه برابره کړې وله، ولې هغه ډېره اوږده او ډېره په تفصیل سره ده، او هلته هغه مقالې چې ویل کېدلې هغه د وخت په لحاظ باندې هم باید کم وخت یې نیولی وای، یعنې له پنځو تر لسو دقیقو پورې، لکه څرنګه چې تاسو پخپله دغه ته څو ځله اشاره وکوله. زما بیانیه هم په همدغه چوکاټ کې وله، د دوهې د توافقاتو په اړوند باندې همدارنګه هغه نیمګړتیاوي یا هغه نواقص چې په همدغه هوکړلیک کې موجود دي یا رامنځته شوي دي په هغه اړوند باندې همدارنګه د ترامپ د ادارې دا چې ولې همدغه په بیړه باندې په عجله باندې قطر ته منډې کړې او د دغه لپاره یې خلیل زیات وګمارو چې باید ډېر زر یوې موافقتنامې ته سره ورسیږي او د هغوی مقصد په دې کې دا ولو چې باید په امریکا کې د نومبر انتخابات وګټي او د امریکا خلکو ته ووایي چې دغه د هغه وادي چې ما له تاسو سره کړي ولې دا د په ځای مې کړې چې زه خپله په دې باندې خوشحاله یم چې هغه ناکام شو او له بلې خوا دا چې خلیلزاد له امریکا څخه راشي بیا راسم قطر ته ولاړ شي له طالبانو سره وګوري بیا له غزه سیخ ولاړ شي راولپنډي ته په راولپنډي کې د پاکستان د ستر دریسیز د قرارګاه له مقاماتو سره له هغې جملې څخه له لوی دریسیز قمر باجوه سره او د آی اس آی رئیس حمید فیض سره ملاقاتونه کوي. دا زما لپاره دا اندېښنه دی چې دغه توافقات د دغو دریو په منځ کې ول او یو ځل بیا هماغه سناریو تکرارېږي چې هغه په 1970 کې په افغانانو باندې د همدغو بهرانیانو لخوا مسلطه سوله او هغه دا وله چې د افغانانو سرنوشت یې متاسفانه د پاکستان پوځي استبلیشمنت ته سپارلی ولو. دا د دغه سناریو د ناکامولو لپاره باید افغانان یو لاسي. دغه هغه دکتورین دي آشنا صاحب سیما مطالعه کړي دي او پاکستان اوس هم په دې نظر باندې دی چې همدغه موافقتنامه تطبیق شي. افغانان باید د دې لپاره هڅه وکړي چې دغه توافقنامه کې هغه سي تغیرات راشي چې د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې وي. طالبان صحیح ده افغانان دي، طالبان دي راشي د کوټې پېښور ګردي جنګل کراچۍ او د پېښور شوراګانې دي پرېږدي هغوی دي افغانستان ته راشي په افغانستان کې دي په تشکیلاتو کې برخه واخلي د نظام یوه برخه دي وګرځي. مثلا 50% امتیازات غواړي، 50% غواړي. دا د په افغانستان کې له دغو مقاماتو سره فیصله کړي او دا د دوی حق ده. ولې دا چې دوی د راول پنډۍ د قمر باجوه د دکتورینو له مخې افغانان وژني او په قبایلي پټاره کې نور پښتانه وژني دا هیڅ افغان ته او هیڅ پښتون ته د منلو وړ نه ده. او افغانان اوس هغه افغانان نه دي چې هغه په 2001 کال کې ول یا په 1990 کلونو کې ول. افغانان اوس ویښ شوي دي، اوس د ډیجیټل نړۍ ده او افغانان اوس دغه د مجو تاسي هر وخت آنلاین کنفرانسونه دایروي، نه تنها مجو تاسي، پی ټی ایم یې دایروي، بلوڅان یې دایروي. نو خبره دا ده چې باید طالبان دغه سي مسؤلیتونو ته متوجه ووسیږي او دوی هغه څه یا هغه مفکوره چې دوی لري چې موږ به اسلامي نظام جوړ کړو یا موږ به اسلامي امارت بیرته مسلط کړو، زه فکر کوم چې دغه به څوک ورسره ونه مني، افغانان یې نشي منلی او دنیا یې هم نه مني. نو طالبانو ته شداده لکه څرنګه چې دغه ملا عبدالسلام ضعیف چې په کابل کې ناست یا مولوي وکیل احمد متوکل او دغه سي نور چې په کابل کې ناست دي هغه د ابرومندانه ژوند تیروي، دغه سي باید دوی هم افغانستان ته راوګرځي، په افغانستان کې په سیاست کې برخه واخلي، د نظام یو جز وګرځي. همدغه اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون دی او له بلې خوا دا دی چې دوی دې بیا کوشش وکړي که داسې اویا شپېته یا 15 د افغانستان جغرافیه دوی په خپل تسلط کې لري خو بیا دې په انتخاباتو کې برخه واخلي او آینده حکومت دې دوی په ټوله معنا په لاس کې ولري یا په لاس کې دې ونیسي. نو دغه د ما د بیانې یو څو لنډ ټکي ول چې ما تاسو ته وویل او له بلې خوا ما ډېر فوکس په دې باندې کړی و چې دغه افغانستان کې جګړې ولې دي. زه په دغه هکله باندې دلته تا د تاسو له دغه رادیو له طریقه هم دا خبره یادومه چې د انګلستان د جیوپولیټیک او پلار د هالفورد میکندر هغه ویلی و چې منځنۍ آسیا یا ترکستانات او افغانستان هغه سیمې دي چې د دغې سیمې د نیولو او خپلولو لپاره به د نړۍ سمندري او ځمکني پوځونه سره مخامخ کیږي او جګړې به کوي. دغې خبرې ته لارډ کرزن او برژینسکي هم اشارې کړې دي. نو افغانستان په داسې یو جغرافیه کې دی، په داسې یو جیوپولیټیک کې پروت دی چې هغه ته خپل موقعیت دغسې بلا ګرځېدلی دی او موږ په پیړیو پیړیو له داسې غمیزو سره مخامخ شوي یو. نو د دغسې غمیزو د پای ته رسېدو په خاطر باندې افغانان باید سره یو موټی شي، سره یو لاسي وحدت وکوي او دغسې کانفرانسونه چې هغه د تاسو په وسیله باندې سازمان ورکړی شوی وو دا ډیر مفید او ډیر ګټور دی، ځکه په یوه ټولنه کې د یوې ټولنې د زیارستونکو مبارزو مخکشان همدغه روڼاندې دي، همدغه روشنفکران دي. دوی د تاریخ په اوږدو کې تودې یا پرګنې دې ته هڅولي دي چې دوی باید د ظلم د بېعدالتیو په ضد باندې راپورته شي، ودرېږي او د خپلو حقوقو لپاره مبارزه وکوي. اوس پړاو یا اوسنی وخت ډیر حساس دی، خصوصا دا چې امریکا دغه تصمیم نیولی دی چې موږ د دوهې موافقتنامه بیرته کره کتنه پې کوو. نو په دغه کې باید افغانان که په داخل کې دي که په خارج کې دي، که د دولت په چوکاټ کې دي او که د دولت د چوکاټ نه د باندې دي، همدغه موږ او تاسې ټول خصوصا د افغانانو د پیوستون شورا دغه باید ډېرې هڅې وکوي چې په همدغه کې د امریکا له رسنیو سره، د امریکا له میډیا سره، همدارنګه په امریکا کې له هغه سنا له مجلس سره، له کانګریس سره، حتی له سپینې ماڼۍ او دغسې په استرالیا، په اروپا، له ټولو هیوادو سره، له ملګرو ملتو سره باید لابیګري وشي، له هغوی سره تماسونه ونیول شي تر څو چې دوی په دې باندې قانع کړی شي چې دغه موافقتنامه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې نه دی شوی او په دغه باندې باید صحیح او دقیقه کره کتنه وشي او دا باید د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې تطبیق کړای شي. نه دا چې په دې کې د طالب د امارت ګټې وي یا په دې کې د پاکستان د ستر درستیز د قرارګاه پوځي دکتورین شامل وي. دا زما د بیانیې لنډ ټکي ول، بیانیې ډېره اوږده وله، خو دغه یو څو ټکي ما تاسو ته عرض کړل.
ډېره زیاته مننه. د افغانستان پخوانی ډیپلومات، سیاسي څېړونکی، کارپوه او د بهر میشتو افغانانو د پیوستون د شورا د سولې د کمیسیون مرستیال ښاغلی امیر محمد ګران، ستاسو د ګټورو خبرو، ښه معلومات او نظر نه ډېره مننه. تاسو ته بریاوي غواړم.
ډېره مننه آشنا صاحب، له تاسو څخه او هر چا چې زموږ دغه خبرې اورېدلې له ټولو څخه مننه کوم، او له تاسو څخه ډېره مننه چې ماته مو بلنه راکړه، او د تاسو د بریا لپاره هیله کوم.
ډېره مننه. د خدای په امان.